السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونې له لارې اورئ چې په تخنیکي چارو کې هم را سره ملګری دی رامین کاکړ. په دې پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي نور به ګاونډیو هیوادونو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي. دا هم اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالی شورا د تشکیل په اړه باندې د ځینو کسانو د ګمارنې جزئیات هم درته په ریپورت شکل وړاندې کوو. خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
لمړی د مهمو خبرونو سره چې د هلمند سیمې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو له آزاد او مستقله ولسوالۍ څخه تکتیکي شاته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه بل طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. او روسیې خوشینی شو درې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په وړاندې د ترکیې د پوځي اقداماتو د مخنیوي په هدف د مسکو غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو له نوزاد او مسقله ولسوالیو څخه تکتیکي شاته کړی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شپږ بجې یې د سیمې پریشي او امنیتي ځواکونه له ولسوالیو پښه شوي دي.
زمید تاکتیک پاساس باندې ترڅو چې ولې خوندي وساتل سي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لار هم اکمالات پاساس باندې په غسیمو کې په بشپړه توګه عملیات ترسره شي او په دې اساس باندې یو نظامی تاکتیک شوی دی.
شغلی ځواک زیاته کړی چې دا شاتک تکتیکي او د لنډې مودې لپاره دی. د یادول وړ دی چې له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د نوزاد او مسقله ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه. وسلوالو طالبانو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې له ولسوالیو څخه شړلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله شي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه بل طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو له امکاناتو سربیره په نورو اړوندو مسایلو هم بحث وسي. ښاغلی مستغنی هیله وښوده چې د فبروري تر وروستیو پورې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه وټاکل سي. ټاکل شوی چې د افغانستان سوله د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د هوت په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د هغو کسانو د مړینې خبر چیرې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دا اقدام وروسته له هغه په پام کې نیول شوی چې ځینو رسنیو په یاد ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې د چارواکو له قوله ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې کمیټې په یوه روغتیایي مرکز کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی دی. ځینې نتایجي راپورونه وایي په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د همدې وزارت په یوه بل اعلامیه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په کابل ښار کې یو پاکستاني وګړی له یو مل تفنګچې سره نیولی دی. دغه کس د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو اعلامیه زیاتوي چې په دې اړه تحقیقات کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې او د دغې شبکې د مهماتو او وسلو یوه زیرمه هم کشف کړې ده. سم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونو 15 وسلوال مخالفین وژل دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه نن په مهمند قبایلی سیمه کې وسوه. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو تورستي فعالیتونه پلانول. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې طالبانو په دوو بریدونو کې لږته لږه نه پولیس وژلې وه. روسیه خوشینی شو دلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په وړاندې د ترکیه د پوځي اقداماتو د مخنیوي په هدف د مسکو غوښتنه رد کړې ده. لویدیځو هیوادونو پرون د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي ترکیه دې په سوریې کې دننه د کورد ځواکونو په وړاندې پوځي اقدام بند کړي. دغه هیوادونو پر مسکو ژغ کوي چې د دې پر ځای دې د هغو پلانونو ملاتړ وکړي چې په سوریې کې د اوربند په هدف کېږي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ترکیه سفیر حالت سیفیک پرون په نیویارک کې رسنیو ته ویل چې ترکیه د سوریې جګړو ډیره ځپلې ده.
The crisis in Syria has been affecting Turkey significantly from the beginning.
دی وی د سوریه شخړو له پایله پر ترکیه اغیز کړی دی. موږ په خپل هیواد کې د سوریه لخوا له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخامخ یو، په ځانګړي ډول د هغو تروریستي سازمانونو لخوا چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي. دغو ګواښونو د وخت په تیرېدو سره نوې بڼه غوره کړې ده، خو تل ډېر سوي دي. په سوریه کې د اوربند پیلېدو لپاره د فبروري 19 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوې وه، خو دا نیټه له کوم پرمختګ او موافقې پرته تېره سوه. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د خپلې غوښتنې د ردولو له کبله خواشینی دی. دی وایي روسیه به د ولسمشر بشار الاسد د مځکني عملیاتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې کې روسي رسنیو راپور ورکړی چې د غیوات په ارمنستان کې خپل پوځي اډه په جنگي الوتکو او یوې مدرن هلیکوپټري لا پیاوړې کوي. د روسي پوځ نن په ویلامي کې ویلي چې دغه څلور میګ 9 ډبله جنگي الوتکې او یوه MT ډبله هلیکوپټر به له ترکیه سره د ارمنستان پر پوله په ایربونی نومي پوځي اډه کې ځای پر ځای شي. د دې هوایي اډې پیلوټان به په مارچ میاشت کې آزمایشي پروازونه پیل کړي. روسیه د ارمنستان یو عمده پوځي تمویلونکی هیواد دی. او سعودي عربستان وایي له لبنان سره د 4 میلیارد ډالر په ارزښت تړونونه له دې کبله ځنډوي چې هغه هیواد د ایران پلوي کوي. د سعودي عربستان او لبنان ترمنځ دغه تړونونه د لبنان د امنیتي ځواکونو د تشخیص په هدف سوي وه. د لبنان حکومت د سعودي د دې پریکړې له کبله خواشینی ښودلې ده. دا پریکړه وروسته لاغه سوي چې لبنان د عربي هیوادونو په دوو غونډو کې د ایران پر ضد د سعودي عربستان پریکړه لیک له ملاتړه ډډه وکړه. د خبرونو پای
فریباز ایرمانانه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شي. باندې په پروګرام کې مهم راپورونه د دشي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به گاونډي هیوادونو ته اجازه ورنه کړی شي د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها ده اختیار دیگاه قرار داده. آب ما باید مهار شوه ده اختیار ما قرار بگیره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د روانې فبروري په میاشت کې به د طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابر شي.
گروه هماهنگی چهارجانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمېر کارپوهان وایي چې له دې چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته د پیلوټ الوتکو ورکول به افغان ځواکونه نور هم پیاوړي کړي.
د افغانستان ټول غریزه علاقه ده د دې لپاره کشتي تیاراتو موږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس زموږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
یونان په اوبو کې د یوې افغاني کورنۍ 400 شوي غړو له ډلې د وطن جسدونه نن کابل ته راورسېدل چې دلته په کابل کې خپل خپلوان ورته راټول شي. او په دې اړه مو درته یو رپورټ جوړ کړی، تر پایه سره پاتې شي. رسول لمړي راپور ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای نور به گاونډي هیوادونو ته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي. دی وای د هیوادونو د اوبو مهارول د حکومت په لمړي توبونو کې دي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبه پورس په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم ملي کانفرنس کې وکړه. وی ویل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره به په هیوادو کې د اوبو 21 بندونه جوړ کړي. کارپوهان وای کدا اقدام عملی شي هیواد به د غلي دانې صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
ډیر کلونه کیږي چې پاکستان او ایران پرته له دې چې افغانستان ته حقابه ورکړي لوبو څخه وړیا ګټه اخلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنی سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو به ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرانس کې وکړه. د وبل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. د هم وویل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو ویشت بندونه چې کار پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمیده، ثبات سیاسی اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبه باید مهار شي. سخت کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډیره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعبو ته رسیږي چې یوازې له 15% څخه افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. کارپوهان وایي دا اوبه چې په وړیا توګه ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي د هیواد اقتصاد او کرنې ته لوی زیان رسوي. آیا افغان حکومت به وکړی شي چې د هیواد اوبه مهار کړي او که مهارولو ته اقدام وکړي نو د ګاونډیو له کوم غبرګون سره به مخ شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې افغان کارپوه عبدالله احمدزی په هکله وایي.
دا پروګرامونه اوږدمهالي
دي. موږ د یو قانون له مخې نشو کولی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپلې اوبه مهار کړو، بلکې مناسبه ګټه ځینې پورته کړو. او د حقابې په موضوع کې باید له ګاونډیو سره د ښو اړیکو په پام کې نیولو سره عمل وشي. که دا پروګرامونه عملي شي، افغانستان به په 5 کلونو کې په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنېږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وایي په مجموع کې هر کال هیواد ته د $1 میلیارد په ارزښت زیان اوړي. کارپوهان وایي که د هیواد اوبه مهار او ایران او پاکستان څخه له تلونکو اوبو څخه حق و زامه واخیستل شي، په هیواد کې به د قاطع او بیکاری مخه ونیول شي او دا هیواد به د غلې دانې په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. د چارو پوه عبدالله احمدزی وایي چې که له ګاونډیو هیوادونو څخه د 1 متر مکعب اوبو په بدل کې لږ تر لږه $1 واخیستل شي، د هیواد بودیجې ته به هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ولویږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې دا څلور اړخیزه غونډه به د سې شنبې پر ورځ په کابل کې جوړه شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لیرې بولي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه، چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې پاړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سې شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنې د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په 6 نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تېره غونډه کې سولې ته سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګ ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان موقف ډیر سرګند وی.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ کېږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسه کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني خودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبت نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د ناجیه صاحبای په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي رواني فبروري په میاشت کې، یعنی د رواني میاشت تر پایه د سولې د خبرو لپاره د مستقیمو خبرو لپاره البته زمينه برابره شي. اوس به هم ورشو د سولې د شورا د تشکیلاتو په اړه باندې ریپورت. د افغانستان د سولې علي شورا د نوي تشکیل د جوړیدو هڅې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو له امله لزان سره مخ شوې دي. د سولې علي شورا وي په دې برخه کې تر اوسه څو ځلې د شورا د اداري پلاوي لپاره کسان انتخاب شوي خو پریکړه پرې نه در شوی. کارپوهان وی دغه شورا هغه محل معاصره کې دی چې به طرف کسان پکې ځای پر ځای شوی وي. تفصیل خان محمد سیند پراپور کې.
د سولې عالی شورا وی پر روانه میاشت کې د دې شورا د اداري پلاوي لپاره څو ځلې کسان انتخاب شوی خو وروسته پریکړه پی نه ده شوی. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د مجاهدینو د مشرانو مخورو او دولتي چارواکو په مشوره په دې برخه کې په دقت سره ګام پورته کړي.
د سولې د عالی شورا نوی میکانیزم چې دا نوی میکانیزم وکولی شي په ډېر اعتماد د وسلوال مخالفینو سره مستمر مذاکرات وکوي. مختلفو نامونو باندې تر اوسه پورې بحثونه سوي دي. تاریخ خبره ده په یو لړ نومونو کې بدلونونه رامنځته کېږي. موږ باور لرو چې دا ځلې دغه یو جوړښت رامنځته کېږي، په دې کې به د جهادي رهبرانو برخه ډېره لویه وي.
د سولې عالی شورا بیا بیا ویلي چې د سولې په مذاکراتو او سولې ته د وسلوالو طالبانو په هڅولو کې هڅې کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي. خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي چې دې شورا له جوړېدو څخه تر اوسه مؤثر کارونه نه دي کړي. ځینې راپورونه وایي د دې شورا د نوو تشکیلاتو د ځنډېدو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ د یادې شورا د اداري پلاوي لپاره د کسانو د ګمارلو پر سر اختلاف دی. راپورونه دا هم وایي چې سید احمد ګیلانی د رئیس، کریم خلیلی د لومړي مرستیال، فضل احمد معنوي د دوهم مرستیال او مولوي محمد خبیر د شورا د دریم مرستیال په توګه نومول شوي وو. خو د حکومت چارواکو او دغو کاندیدانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاءالله لودین څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او برېټانیا د نوي میلادي کال له پیل راهیسې له دوی سره مرستې ځنډولې چې دې اقدام د شورا پر فعالیتونو اثر کړی دی. کارپوهان وایي د سولې د عالی شورا په تشکیلاتو کې باید بېطرفه او داسې کسان وګمارل شي چې مقابل لوری ومني. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار ازادي راډیو ته وویل
شورا کې باید داسې تغیرات راشي چې د طالب سره مخکې په جنگ کې شامل نه وي. صلح په هغه ته باندې نه راځي چې په یو طرف کې واقع وي. ځینې کسان داسې دي چې د طالبانو سره یې په کلونو کلونو جنګونه کړي دي. د صلح د شورا په راس کې راځي او یا یې غړي کراځي، هغه باید بې طرفه کسان وي. صلح کرولي هغه به بې طرفه کسان راولي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په 1390 لمریز کال کې جوړه شوې چې د رئیس په ګډون شاوخوا اویا غړي لري. د افغانستان خلک وای دا شورا نه یوازې دا چې تر اوسه نه ده توانېدلې وسلوال طالبان سولې ته رامات کړي، بلکې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې نور هم زیاتې شوې دي. خو د سولې عالی شورا د خپلو فعالیتونو په اړه له دې څرګندونو سره موافقه نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پام کې ده چې شپږ بی پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډیر ژر د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي اهداف کشف او له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له بی پیلوټ الوتکو د استفادې ټول تدابیر او چمتووالی نیول شوی دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بی پیلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولی شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلی احمدزی وی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیفه کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیاری دي او مونږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورټ مونږ ته مهمه و او د افغانستان جغرافیه مونږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټوله غریبه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیاراتو مونږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس د امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکی وایي بی پیلوټ الوتکې به د راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکې له دې کبله اغیزمنې بلل کیږي چې له یوه پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله یې د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نه شي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی پا حق و عدافو چی ضرورتی نشتا ممکن دوی فایر وکری او مرگلوب لواروی چی دا افغانستان دا وسلوال و پوز لپاره بیاخن تمامیگی. دا دی لپاره دا تیاری حق محل معاصره دی چی کشفی استخباراتی معلومات دقیق او کردینه سماوی.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکی وګړو د مرگ ژوبلی د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بی پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایي میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیز په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو چکی اور کوی پاڼه کې هم کتلی شئ. اوس به هم ورشو یو بل راپور ته. د یونان په اوبو کې د یوې افغاني کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړو له ډلې د اوو جسدونه د شنبې په ورځ کابل ته راانتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان وایي تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په بهر کې ډوب شوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په رپورټ کې اوري چې په پیل کې د همدغو تنو د جسدونو البته دغه تنو د مړو خپلوان په چغو او ویلاو سر کړي.
دا د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي.
بچي فرزانی
زوی مې خرم بل خرم لمسیان مې دوی راوړل او خاورو ته وسپارل. وچه ډوډۍ وخوري خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیسته لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباکي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په اوبو کې ډوبېږي، بلکې له دې پخوا هم د یونان له اوبو څخه د لسګونو نورو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لسګونه نور الله درکه دي. فضل الرحمن د لوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د اونجا 7 روز 8 روز تمام شارا را
موږ هلته وو، 8 ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د 8 تنو جسدونه مو موندل. د 5 تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه 2 یا 3 ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د جنوب کې او ځینو لاسونو نشته.
په عین حال کې د کابل ښار اوسیدونکي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي او د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې د خلکو وضعیت ته پام وکړي. فرید الله قلندری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوازده خبر کنده ما مردم خو تباه شد، هلاک شد،
دولس قبرونه مو وکندل، خلک خو تباه شول، له بېوزلۍ یا بېچارهګۍ څخه یو شمېر په اوبو کې ډوب شول، ځینې هم مهاجر شول. دا به تر کله؟
دا کورنۍ چې 2 تنه وو او اروپا ته د تګ لپاره حرکت کړی و، د 5 تنو جسدونه موندل شوي او نور لا هم لا درک دي. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حقنواز حقیار خبریالانو سره په خبرو کې د مسافرینو د ډوبېدو په اړه خواشیني څرګنده کړه او له خلکو غوښتل چې باید د وژل شوو کسانو له برخلیکه عبرت واخلي او دا ډول سفرونه ونه کړي. اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت په لړ کې افغانستان هم له هغو هېوادونو شمېرل کېږي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې شمېر زیاتېږي. ویل کېږي چې په تیر 1 کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس به هم ورشو د کرکټ یو زیری ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن عمان ته ماتې ورکړه. عمان ټول لوبغاړي، البته ټول اورونه، یعنی 40 اورونه په 115 منډو په 40 اورونو کې وکړي. 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغانستان په جواب کې 118 منډې وکړي، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په اصل کې چې 3 بالې هم پاتې وو. افغانستان تیر لوبه په عربي متحده اماراتو بایللې وه. همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحجز الله فضلی لمک سره د ټلیفون پر ژوندۍ کرخه ده. ښاغلی فضلی، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د نن لوبي بریا او د بلې ورځې لوبي بریا څومره مهمه ده چې له هانګ کانګ سره به وکړي؟
مننه ستانګ زی صاحب، تاسو ټول ملت دغه لوبي مبارکي وم. واقعیا نن میچ ډیر اړینو ګټلې. تاسو ته معلومه ده چې مرد امارات نه تیر ورځ خپل لوب بایللې و، نو کچیرته راتلین کې لوب چې موږ د انکانګ سره لرو او کچې سره افغانستان وګټي او امارات پر انکانګ یا عمان باندې لوب وبایلي، نو زموږ د لپاره نور هم چانس ده چې آسیایي جام کې ولوبېږي. خو په هر حال باندې نننی لوب مشته هم بیا د امید را پیدا کړي چې موږ کولای شو چې آسیایي جام ته لار پیدا کړو، هغه په صورت کې لکه مخکې چې تشریح تاسې ده.
ښاغلی فضلی، 13 لوب په عربي متحده اماراتو کې ټیم سره وا، افغانستان له دغه ټیم سره د ورځې لوب په برخه کې هم ډېری خي لوبې کړې دي، خو لوبې بایللې تر ډېره پورې په دغه ټیم باندې. په شلوریزو کې تر ډېره پورې مخکې، خو دا ځلې شلوریزه لوب هم پرې وبایلله. دا څه علت دی؟ آیا هغه لوبغاړي چې دلته لوبېږي دوی په نورو پخوانیو ټیمونو کې لوبېدلي او تکړه لوبغاړي دي، که څنګه؟ ولې افغان لوبغاړي دوی سره د زړه له خلاصه لوب نه شي کوي په عام اصطلاح؟
په مجموع کې که چېرته موږ وګورو، عمان، انکان، په خصوصا امارات لوبغاله کې مطلق ټول پاکستانی لوبغاړي لوبېږي. هغه لوبغاړي چې دوی پاکستان کې غټ کرکټ یا فاست بالر کرکټ وکړي، نو بیا دوی ته پاکستان ملي لوبغاله کې چانس نه پیدا کېږي، هغه د خلیجي هېوادونو ته ځي. که چېرته موږ د انکان یا د امارات لوبغاله وګورو، مکمل تقریبا 8 یا 9 لوبغاړي پاکستانیان دي او ښه کرکټران دي. او بل خبر دا ده چې د آسیا یا په بنگلاديش کې چې کومې سیالۍ سوي دروته پر چروان دي، تاس یا شرخه چورته وای دا ډیر مهم دی. په نومړی سیالۍ کې هم کله چې امارات تاس وګټي لوبې وګټل، او کله چې بیا د عمان او انکانګ لوبه هم نومړی تاس وګټي هغه سیالۍ وګټل. نن هم کچیرته تاسو وګورئ چې دوی نمرې ډېر ښه بیټینګ وکړي، یعنی توپهنی ته بیټینګ ته دا پیچونه ډېر سازگار دي په مجموع کې. او بل حقیقت خبره دا ده چې عمان یا امارات یا انکانګ هم در مشکم ملوبدل نه دي، ځکه دوی زمونږ سره په ردیب کې یا موقف کې یو شی دي. دا چې زمونږ لوبړلې خبر پامس کړی دي،
په انټرنیشنل لیول یا د آی سی سی په درجه بندی کې موږ د سمو نه هم مقام لرو. دا د افغانستان د لوبډلې وړتیا ده، اما په آی سی سی ممبرشپ کې دوی هم موږ سره راځي یا موږ د کټ لوبډلې.
ښاغلی فضلی، بل ورځ لوب له هانګ کانګ سره ده. هانګ کانګ هم په شلوریزو لوبو کې تکړه ټیم دی، ځکه چې ډیر لوبغاړي په د شپږیزو په نوم دی او لوب لري، هلته مصروف دي، لوبې کړي دي، په هغه سي یعنی ډیر ښه قوي شاټونه کولی شي. لنډ راته وی چې څومره به مهم وي چې افغان ټیم لغونه وګټي او په څه ټیپس ګټي شي افغان ټیم هغه ټیم.
وایکان زه بیا هم دا خبره کوم چې کانګ لوبډله موږ ځای په لوبډله نه ګڼو، هغه یو قوي لوبډله ده، هم زموږ د پاره ګټل ډیر مهم دی. په خاطر دې باندې چې موږ دغه سیالي ګټو نو موږ ته دوه یعنی یو امیدواري پیدا کیږي چې موږ اسیایي جام ته لاړو.
کور ودان د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزالله فضلي و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې له عمان نه کړې ده معلومات راکول. وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دي. سحر لیوال سټوډیو ته راغلي څو وروستۍ نیم ساعت د خبرونه وړاندې کړې. مهرباني،
تشکر از شما صفیالله استانکزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. همچنان در این مجله خبری خواهید شنید که رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان گزارش‌هایی را بررسی می‌کند که به اساس آن در حمله بر مرکز صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت عمان را شکست داد و فرانسه می‌گوید عملیات هوایی بر سوریه را ادامه خواهد داد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخله افغانستان می گوید موضوع کشته شدن دو مریض و یک کارمند مرکز صحی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک از سوی نیروهای امنیتی افغان را بررسی می کند. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر شده است آمده که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانه ها به نقل از مسئولان کمیته سویدن گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان دو مریض و یک کارمند یکی از مراکز صحی کمیته سویدن در این ولسوالی کشته شدند. برخی از گزارش های تایید ناشده می رسانند که در این عملیات نیروهای خارجی نیز سهم داشتند. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه دیگر از بازداشت یک تبعه پاکستانی همراه با یک میل تفنگچه از مربوطات شهر کابل خبر داده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تبعه پاکستانی در اثر عملیات خاص نیروهای قطعات خاص این وزارت بازداشت شده است. هرچند در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما از ادامه بررسی ها در این مورد خبر داده شده است. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی نیز امروز با نشر اعلامیه از بازداشت یک شبکه 6 نفری گروه یقانی از مربوطات ولایت خوست خبر داد. مسئولان محلی المند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های نوزاد و موساقله این ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. عمر زواک سخنگوی والی المند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح امروز مناطق یاد شده را ترک کردند.
با اساس تکتیک نظامی که ولسوالی ها مسئول شده و مشکل ایجاد نگردد و برای اکمالات از دیگر ولسوالی ها که در آنجا به صورت کامل عملیات صورت گیرد، با این اساس یک تکتیک نظامی شده است.
و یفزود که این عقب نشینی تکتیکی کوتاه مدت است. از 6 ماه به این طرف مراکز ولسوالی های نوزاد و موساقله به دست طالبان مسلح قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی‌ها به هدف رایابی به جام آسیا امروز تیم همان را شکست داد. برنده تاس این بازی همان شد و در 20 آور با از دست دادن 4 بازیکنش به افغانستان 166 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 7 بازیکنش این بازی را به نفع خود به پایان برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. روسیه از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد مسکو در مورد متوقف ساختن اقدامات نظامی ترکیه علیه سوریه را رد کرده ابراز تاسف میکند. قدرت های غربی روز گذشته مسوده قطعنامه را رد کرد که روسیه در آن خواهان متوقف شدن آتشباری بالای کردها از سوی ترکیه شده بود. در همین حال سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد روز گذشته بر رسانه‌ها در نیویورک گفت که جنگ سوریه کشورش را متضرر ساخته است. او میگوید بحران سوریه بالای ترکیه تاثیر گذاشته است. ما در کشور خود با تهدید امنیتی و عملات از سوی سوریه مواجه هستیم و بخصوص از سوی آن هدف‌گروه‌های تروریستی که در سوریه فعالیت می‌کنند. این تهدیدات در حال حاضر افزایش یافتند. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مورد رد پیشنهاد کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت تنها می توانیم در این مورد تأسف خود را اظهار کنیم. به گفته پسکوف روسیه از افزایش تنش‌ها در سرحد میان ترکیه و سوریه نگران است. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به عملات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد. فرانسوا اولاند در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی در بروکسل گفت در عملات هوایی فرانسه بر سوریه افراد ملکی هدف قرار نمیگیرند. فرانسوا اولاند همچنان افزود جهت پایان دادن جنگ در سوریه باید بالای مسکو فشار وارد شود تا از بمباردمان دست بکشد.
او
میگوید باید بالای مسکو فشار وارد شود تا بتوانیم در مورد مذاکرات کنیم، زیرا روسیه نمیتواند تنها با حمایت از رژیم بشار الاسد موفق شود. این امکان پذیر نیست. همه ما میبینیم که این نتیجه نخواهد داد. اگر این کار دوام پیدا کند و مذاکرات صورت نگیرد، جنگ نیز ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که مذاکرات صلح سوریه باید هر چه زودتر آغاز شود. گمان می رود که دو کارمند سفارت سربیا که در لیبیا ربوده شده بودند در عملات طیاره های آمریکایی که روز گذشته علیه شبه نظامیان داعش در نزدیکی ترابلس صورت گرفت کشته شدند. این دو کارمند سفارت سربیا که یکی آن مسئول مطبوعاتی و دیگرش یک راننده بود، پس از یک حمله که در 8 نوامبر بالای کاروان موترهای سفارت سربیا صورت گرفت ربوده شدند. خبر احتمال کشته شدن این دو تن را وزارت خارجه سربیا امروز نشر کرد، اما حکومت لیبیا تاکنون در مورد نگفته. و خبر اخیرین که عربستان سعودی میگوید کمک های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. این تصمیم را عربستان سعودی در عکس العمل حمایت لبنان از ایران گرفته است. عربستان سعودی به تعلیق درآوردن کمک نظامی به لبنان را پس از آن اعلام کرد که لبنان در دو نشست وزرای خارجه کشورهای عرب از حمایت قطعنامه علیه ایران خودداری نمود. خبرگزاری عربستان سعودی میگوید از اینکه لبنان عملات بالای تاسیسات دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم نکرد، ریاض ناراحت شده است. صدر اعظم لبنان در عکس العمل به این اقدام جدید عربستان در قبال کشورش گفته جای تاسف است که ریاض کمک های نظامی به بیروت را در حال تعلیق درآورده، اما کشورش مشتاق نگه داشتن روابط برادرانه و دوستانه با عربستان سعودی است. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. سخنگوی این وزارت:
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش‌های مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
این در حال است که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آب‌های افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها در اختیار دیگر قرار داده. آب ما باید مهار شود، در اختیار ما قرار بگیرد.
نزدیکان افرادی که به تازگی در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند از افغانها می خواهند تا از رفتن از راه های غیر قانونی به اروپا خودداری کنند.
بچه فرزانه نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن، نان خشک بخورن و بی خاک خود باشن، به این وطن خود باشن. پاسپورت گرفتیم، ویزا گرفتیم، نرین مثل موانی تمام میشه.
سایر گزارش ها را هم داریم. شنوندای عزیز، قسمی که در آغاز هم شنیدید، وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شود. قرار است دور چهارم این مذاکرات به روز سه شنبه هفته جاری در کابل برگزار شود، اما شماری از آگاهان سیاسی با توجه به اختلافات درونی میان طالبان مسلح هر گونه گفتگوهای مستقیم در آینده این نزدیک را دور از امکان می دانند. در این باره نورالله شایان جزئیات می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید قرار است در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه درباره صلح روی زمان، مکان و چگونگی مذاکرات با طالبان مسلح بحث شود. مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به روز سه‌شنبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این دور مذاکرات روی چگونگی گفتگوهای مستقیم با طالبان و نتایج سه نشست قبلی در مورد صلح بحث خواهد شد.
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد و انتظار میره، یعنی تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم زمانی باشد پیش از ختم ماه فوریه سال روان میلادی، یعنی در اواخر فوریه.
نشست سوم مذاکرات چهار جانبه در ششم ماه جاری میلادی در اسلام آباد راه اندازی شد و در آن طرح نقشه راه صلح نهایی گردید. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است نقشه راه رسیدن به صلح ایجاد شده و تمامی مخالفان مسلح حکومت افغانستان می توانند با استفاده از فرصت به میان آمده در گفتگوهای صلح سهیم شوند. اما شاه محمود میاخیل کارشناس سیاسی با توجه به اختلافات موجود میان طالبان می گوید بروند گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در آینده های نزدیک باورمند نیست. وی به رادیو آزادی گفت باید در گفتگوهای صلح موقف افغانستان روشن باشد.
من فکر نمی کنم که در این زمینه در آینده های نزدیک پیشرفت صورت گیرد. طالبان اکنون به چند گروه تبدیل شدند. نقطه دومین است که موقف افغانستان باید روشن باشد، زیرا نظریات متفاوت روند گفتگوهای صلح با طالبان را با نگرانی ها روبرو می کند.
اما پیش از این برخی از افغان ها و اعضای شورای ملی با توجه به حضور کشورهای آمریکا و چین در نشست چهار جانبه درباره صلح ابراز امیدواری کرده گفتند برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان مسلح خوشبین هستند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز چند پیش گفته است افغان ها تا دو ماه دیگر باید شاهد تغییر در موضوع صلح باشند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که در چهارمین دور مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. در این حال میشنوید که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب میگوید چندین بار است که چهره‌های تازه به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون برای گزینش هیئت اداری فیصله صورت نگرفته است. در این حال کارشناسان میگویند کار این شورا زمان اثرگذار خواهد بود که افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
در کنار تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان می‌خواهد در تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان تغییر بیاورد. اعضای این شورا می‌گویند در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون در این باره فیصله صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت حکومت تلاش می‌ورزد تا در مشوره با رهبران مجاهدین، بزرگان و مقام های دولتی برای گزینش اعضای این شورا با دقت کامل تصمیم بگیرد.
برای ایجاد مکانیزم تازه شورای عالی صلح تلاش ها ادامه دارد که می تواند برای انجام مذاکرات با طالبان موثر تمام شود. تا کنون با چندین افراد در این باره گفتگو شده است و در جریان بحث ها یک تعداد نام ها تغییر می کند، اما این بار باور داریم افرادی گماشته خواهند شد که بیشتر آنان رهبران جادی خواهند بود و طرف اعتماد طالبان باشند.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از تلاش ها برای تشویق طالبان به انجام گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید این تلاش ها نتایج خوبی به دنبال داشته است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه، فعالان مدنی و شماری از کارشناسان سیاسی کارکرد این شورا را از آغاز تا کنون به انتقاد می‌گیرند و آن را برای انجام گفتگوهای صلح اثرگذار نمی‌دانند. شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر از سوی سرپرست اداره می شود و صلاح الدین ربانی که رئیس پیشین این شورا بود اکنون سمت وزیر خارجه را دارد و رئیس پیشین دارالانشای آن که معصوم استانکزی بود در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. گزارش ها می رساند که اختلاف های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان سبب تاخیر در گزینش اعضای جدید این شورا شده است. همچنان گزارش های وجود دارد که سید احمد گیلانی در سمت رئیس، کریم خلیلی به حیث معاون اول، فضل احمد معنوی معاون دوم و مولوی احمد خبیر به سمت معاون سوم این شورا کاندید بوده، اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. با این همه عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان پیش از این در صحبت با رادیو زادی گفته است که امریکا و بریتانیا به علت عدم موجودیت رهبری در این شورا از آغاز ماه روان میلادی تا کنون کمک هایش را به شورای عالی صلح افغانستان متوقف ساخته است و این تصمیم به کار این شورا تأثیر منفی بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند اعضای تازه‌ای که در شورای عالی صلح گماشته میشوند باید افراد بی‌طرف باشند. میر سردار یکی از این کارشناسان میگوید در شورای عالی صلح باید تغییراتی به میان آید و کسانی در آن گماشته شوند که پیش از این با طالبان در جنگ دخیل نبودند. صلح برای کسانی آورده نمی‌شود که طرف واقعی گردند. در این شورا کسانی همکنون حضور دارند که سالهای دیری با طالبان جنگیدند. باید رهبری و اعضای این شورا افراد بی‌طرف باشند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی ایجاد شده است که به شمول رئیس این شورا 70 عضو داشت. باشندگان کشور میگویند در کنار این که شورای عالی صلح تا کنون نتوانست طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وادارد، این گروه در چند سال اخیر حملاتشان را حتی شدت بخشیدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با چنین دیدگاه ها موافق نیست.
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. رئیس جمهور غنی امروز در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت در کابل گفت که برای تامین ثبات سیاسی و اقتصادی ایجاد 21 بند آب را در سراسر کشور نیز در نظر دارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سال هاست که آبهای افغانستان بدون حقابه از سوی کشورهای چون پاکستان و ایران استفاده می شود. اما اکنون حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا این آبها را مهار سازد. رئیس جمهور غنی تاکید می کند که سال هاست زراعت افغانستان به علت کمبود آب زیان دیده است. اما دیگران از آبهای این کشور بهره می برند و به گفته آقای غنی امسال افغانستان در نظر دارد تا این آبها را مهار و از آن برای رشد زراعت کشور استفاده از می کند. رئیس جمهور غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت سخن میزد، تاکید کرد که بدون رشته زراعت در کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. آقای غنی همچنان از ایجاد 21 بند برای ذخیره آب‌های کشور که امسال کار آن آغاز می‌شود نیز سخن میزند.
اگه احمق پلیس افغانستان است که میته که آبای خود مفت برای قرن‌ها در اختیار دیگر قرار داده، آب ما باید مهار شود در اختیار ما قرار بگیره. امسال انشالله و تعالی شروع 21 بند آب میکنه. توجه ما و تعهد ما سر مهار کردن آبهای ماست. انسجام آبهای ما موجب ازی میشه که دو چیز شد. اول ما باید از آب استفاده عظمی کنیم، دوم سیلاب ما را تباه کرد.
به گفته کارشناسان مقدار آبهای افغانستان سالانه به 75 میلیارد متر مکعب میرسد که تنها 25 تا 30 درصد آن در افغانستان در بخش زراعت به مصرف رسیده و 80 درصد این آبها بدون استفاده از افغانستان خارج شده و ایران و پاکستان از آن استفاده می کنند. کارشناسان می گویند از دید اقتصادی این پیمانه استفاده از آبهای افغانستان بدون حق آب از سوی کشورهای همسایه زیان بزرگ و جبران ناپذیر به اقتصاد و زراعت این کشور وارد ساخته است. اما یا اقدام برای مهار و یا ذخیره سازی آبهای افغانستان که به گفته رئیس جمهور غنی بیشترین بهره گیری را از آن شماری از کشورهای همسایه می کنند، امسال عملی خواهد بود و این اقدام به چه پیمانه حساسیت این کشورها را به همراه خواهد داشت؟ عبدالله احمدزه یکی از کارشناسان مسائل زراعت میگوید
اگر این نوع برنامه ها در افغانستان واقعا سرشان کار شود، افغانستان 5 سال آینده بعد یک کشور صادر کننده پای خود استاد خواهیم بودیم. ما بسیار روابط احسن با کشورهای همسایه خود داشته باشیم که تا در قسمت حقابه با وانها در به تفاهم برسیم.
شماری از کارشناسان افغان در بخش زراعت میگویند اگر آبهای افغانستان مهار گردد و از مقدار آب که به کشورهای همسایه سرازیر می شود حق آب حاصل گردد، این کشور از قحطی و بیکاری بیرون شده و به یک کشور بزرگ صادراتی در منطقه مبدل خواهد شد. عبدالله احمدزه یکی از این کارشناسان میگوید اگر از یک متر مکعب آب افغانستان برای کشورهای همسایه حداقل یک دلار حق آب در نظر گرفته شود، سالانه این کشور صدها میلیون دلار از رهگذر آب حاصل خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از جمله 12 جسد اعضای یک خانواده که در آرمان رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند، اجساد 7 تن آنان امروز به کابل رسید. نزدیکان این افراد از مردم میخواهند تا از رفتن به کشورهای اروپایی به گونه غیر قانونی دست بکشند. این گزارش را که تمیم اخگر تهیه کرده با صدای گریه و ناله پدران این قربانیان آغاز میشود.
پیروز جان، پیروز جان، بچه که اگه دینجه تنها ماندی
شکه صدقه نامت جوان، صدقه کوکلای جوان، صدقه خود جوان را ایلا کدی بچه
پدرک لنگ. این ناله پدران است که فرزندان و وارثینشان را در آبهای یونان از دست دادند و در فراق آنان اشک می ریزند. این افراد که قصد رفتن به اروپا را از راه غیر قانونی داشتند در آبهای یونان جان باختند. اینک یک بار دیگر صدها تن در ماتم مرگ دوستانشان نشستند و برای عزیزانشان اشک افسوس می‌ریزند. پدری که سینه‌اش داغ داغ شده از همه مردم افغانستان می‌خواهد تا به ناله‌های او گوش داده و زندگیشان را با خطر روبرو نکنند.
بچه فرزادیم، دیگه فرزادیم، نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خشک بخورن و به خاک خود باشن، به وطن خود باشن. پاسپورت گرفتین، ویزا گرفتین، نرین. مسمواری تمام میشه.
این نخستین بار نیست که افغان‌ها در آب‌های یونان غرق می‌شوند، بلکه قبل از این نیز اجساد ده افغان که در آبهای یونان جان باختند به افغانستان انتقال شده و دهاتن دیگر لادرک گردیدند. حاجی محمد ایوبی، پدر امید ایوبی، قاچاقبران انسان را دشمنان بشریت خطاب کرده میگوید
بازارها مرده است، اونجا شناس نمیشه، شاریدن، خراب شدن، دیگه شدن. این قاچاقبرا مردم بازی میتن یا دشمنای انسان هستند.
حمید که از یک پا نیز معلول است و برای یگانه پسرش که در آبهای یونان جان باخته اشک میریزد و میگوید
7 نفرش اومد، 6 5 نفرش گمه که در قد بچه که مت خدا میان خورد دیگه چی خورد بیاد دین خودم امینیا.
فضل رحمان دلاوری که در اروپا زندگی میکند و برای شناسایی اجساد وابستگانش به ترکیه رفته بود میگوید
ما در اونجا 7 روز 8 روز تمام شارا را، تمام سایلا را، تمام شفاخانه کانارا پولید بسیار به یک مشکل تونستیم که 7 نفر خود را پیدا کنیم و 5 نفر ما کس مکمل هیچ یعنی که چیره شون شناخته نمیشه.
اونا در بین او 2 روز 3 روز میمونن هیچ تو میپوندن همه که شون برادر اونا را که مایا میخوره با چشم سر خود دیدم عکساشون را در زکس که مایی خورده کلش نیست دستش نیست.
در این حال باشندگان شهر کابل حکومت را بی‌کفایت خطاب کرده از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا به وضعیت مردم توجه کنند. فریدالله قلند یکی از این افراد میگوید
12 خبر کنده ما مردم خطا شد هلاک شد کس از مفلسی و بیکاری و در بدری کس از غرق شدن فامیلا کس که در مهاجرت و آوارگی تا بکای از برای خدا.
این خانواده که 12 تن بودند و به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی حرکت کرده بودند اجساد 5 تن آنان هنوز لادرک است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم ولیس جرگه افغانستان می گوید در جریان سفر اخیرش به امریکا با مقامات امریکایی روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. محمد نظیر احمدزه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات امریکایی با وی در بخش امنیتی تعهد کمک‌های تازه را به افغانستان کردند. جاوید حسن‌زاده با آقای احمدزه مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که در جریان این سفر با کی‌ها ملاقات کرده و دستاوردهای این سفر چی بوده است.
اولین ملاقات های ما امرای نظامی ها بودن، بعدن امرای کانگرس، بعدن امرای نماینده خاص اوباما در مورد آسیا با وا ملاقات داشتیم. در پالویشان کاندیدای نو که از دموکرات ها بود و جمهوری خواه ها بودن تیمای وا را ملاقات کردیم و ما تانستیم که در مورد افغانستان حکومت پیلی وحدت ملی همی برنامه ما که داریم که به خاطر پیشرفت مملکت به خاطر ضد فساد اداری و ضد تروریسم یا ضد مواد مخدر امور را برشان تشریح کردیم. در مورد پارلمان گفتگو شدند و را برشان که پارلمان چی رول داشتند در حکومت وحدت ملی باوردن به این امورات ما امرشان ملاقات ها داشتیم که خوشبختانه نتایج بسیار خوب بود، دستاوردهای بسیار خوب بودن.
این دستاوردها را میشه بگوین که کدام دستاوردها بود و چی تعهدات با شما صورت گرفت؟
دستاوردهای همی بود که پیش از ما هم سکتور امنیتی یا وزیر دفاع یا به خصوص آتمر صاحب هم به این مورد بسیار کارا پیش برده بودن. ما که رفتیم ما تانستیم که 50 بالطیاری جدیدی که تکنولوژی نو داشته باشه به این مورد تعهد دادن که تا 2017 تقریبا 50 بالطیاری ما به افغانستان دیگه کمک میکنیم او در پالویشان 5500 اساطیر نو هر وقت ضرورتی که سکتور امنیتی داشته باشه ما در خدمت هستیم برایتان روان میکنیم. ما خواهان همی بودیم که مدرن طیاره نو که کشفی همونجا کشف میکنه و زودتر دشمن نقاط دشمن یا ترانسپورتش یا مرکزش از بین ببرن. امیر تعهد کرد که آینده 50 بال طیاره تکنولوژی نو انشاءالله به دولت افغانستان ما میسپاریم.
بر علاوه از اینکه در بخش امنیت و فرستادن طیاره ها به افغانستان تعهد صورت گرفت دیگه در کدام بخش ها شما با اونا صحبت کردین؟
در مورد دومیش همی بود که یک رابطه درست و بسیار نزدیک بین مردم امریکا و ملت افغانستان باید ما داشته باشیم که به او خاطر یک سفر وادارن از دو کاندیدایشان پیشرفتهشان هم از جمهوری خواهان و هم از دموکراتان که سفر به افغانستان کنند. اینجا امرای دو مجلس این مجلس و پالویشان جامعه مدنی و کلانا بزرگای قوام که یک اینه درست از افغانا از داخل افغانستان داشته باشه.
محمد نظیر احمدزه معاون دوم ولیس جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگر میشنوید که ده ها تن از اقارب 13 افغان که 3 سال قبل از سوی ماموران سرحدی ایران کشته شده بودند امروز دست به تظاهرات زده و شاهراه هرات اسلام قلعه را برای ترافیک مسدود کردند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
شعارهای که علیه ایران سرداده می شود از سوی باشندگان ولسوالی سرحدی کوهسان ولایت هرات است. از محلی که این شعارها بلند می شود تا نقطه سرحدی میان افغانستان و ایران تقریبا 20 کیلومتر فاصله دارد. اعتراض کنندگان که تعدادشان به ده ها تن می رسد شعارهای هرات اسلام قلعه را بروی ترافیک مسدود کرده هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهایشان توجه فوری نشود شعارها را بروی ترافیک باز نخواهند کرد. میرخان هفت بلا یکی از اعتراض کنندگان خانه پرداخت خونبهای 13 قربانی از سوی حکومت ایران است که سال پیش از سوی ماموران سرحدی ایران تیرباران شده بودند. او میگوید در صورتی که حکومت ایران به این امر پاسخ مثبت ندهد، اتباعی ایرانی که از این مسیر رفت و آمد میکنند را خواهند کشت.
از ایران اگر ما قدرت داشته باشیم، خون و تبادلی خون مایه که باید محکمه شه. در غیر از این که دولت ما ناتوانه، باید دیهی بچه ها ما رو به زودترین فرصت افغانستان و ایران بده.
زودترین فرصت بررسی کار ما رو بکنه. اگر نکنه همه وارثین، چی غریبه، چی یتیمه، چی صغیره، چی جوان، با خدا قسم لرزی بخونه دیگه نمیشینه.
از این قرنطین دیگه یک هیرانی باید نی بازو بر قل خور نی بازی بر. اگر بیامد اونا رو میکشیم، بیگونان باشه میکشیم، 13 نفر خود همیش گاه با جا باشه آخو زر میکنی، ما دیگه همه قرنطین یل نمیکنی.
اسویم اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات میگوید در جریان 3 سال گذشته گفتگوهای آنان با مسئولان قنسولگری ایران در هرات پیرامون این موضوع جریان داشته، ولی تاکنون به نتیجه مطلوبی دست نیافتند. او میگوید با آن هم مسئولان نمایندگی وزارت خارجه افغانستان در هرات در گفتگوهای با کارمندان قنسولگری ایران در هرات میکوشند تا به این اعتراضات پایان دهند.
تمام خواسته های این مردم که امروز جمع شده بودن اونجی از گذشته تا به حال همه به مراجع مربوطه ارسال شده و ما هم منتظر ازی هستیم که چی جواب دریافت میکنیم. پیگیری هم کردیم و امروز هم مجدد به نمایندگی وزارت خارجه در تماس بودیم، به مراجع مربوطه ارسال شده.
3 سال قبل ماموران سرحدی ایران 13 تبعی افغان از باشندگان ولسوالی سرحدی کوسان را به اتهام ورود غیرقانونی به خاک آن کشور مورد تیرباران قرار دادند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زودی سهل لیوال. خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.